وخت په د افغانستان په وخت د شپې نه په جوشي تاسو ازادي لري ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد تباس ستانگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه وکړه او ویل چې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وي خبرې غونډې ته خبرې کولې ویل چې هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپلواکو فعالیتونو اجازه ورکړي د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ویډیویي او غږیزې رسنۍ او همدارنګه د رسنیو کارکوونکي د طالبان د حکومت له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي اروپای ټولنه وایي له داخلي بيزي شوې رسندوګو افغان کډوال سره مرسته کوي اروپای ټولنه د خبره د چاشمې پورس د ماجرونو د نړیوال ورځ په مناسبت پر خپل ایکس پانه یا په خوني ټیوټر لیکلي د دې ټولنه په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دي افغانستان یو لاغ ودونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیل ودونو ته کډوال شوي دي پکتیا کې د کسان په درو وهل شوې دي په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکومت کسان په درو وهل شوې دي د غي محکمې نن په ویلمې کې ویلي چې دا کسان په غلا قتل سړي تختونه او نامشروع اړیکو تورونو چې په محضر کې په نه دیش درو وهل شوې او له 2013 کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي تر دې مخکې 13 ورځ په پروان ولایت کې ځای چارواکو د دریو خزو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړیکو په تور په محضر کې په درو د وهل حکم عملی کړی و ورسته خبرم ده چې د غزنی ولایت ځای مسولان وایي چې پرون دغه ټپیو ټرافیکي پیخه کې دی وینځلې په ګډون بزنس نه تمرک شو بلوخت ده طالبان تر واکلاندې باختر خبري اژانس طالبان د حکومت د غزنی ولایت د امنی قماندانۍ بین خلک په سره دی له قول ویلي چې دغه پیخه په قرباغ ولسوالۍ کې دی وټونس دوله موټر او زرنج د ټکر لامل ارامسته شوې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ محکمه ته د متقاعدینو د حقوقو راج کېدل
هغه وخت چې یو محکمې ته ځي او حق متنازع کیږي
د افغان د بانک نوټونو پر ساتنې ټینګار
من ور سره پام نه کوو سمې ساتنه نه کوو قات قات کوراوې خپل په جب کې کیدو
او رزګان کې د پنځو پروژو چارې پیل شوې
چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون لپاره د ډیر اړینو ضروري دي او یو د کتابو خریداري ده
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر ملای بتلا خوانزاده متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکمو ته راجع کړې ده د تقاعد په اړه د امر بالمعروف د امر د امیر المؤمنین په عنوان یو سند کې چې تازه یوه نسخه یې ازادي راډیو ته رسېدلې پکې راغلي چې د وزارتونو یو شمېر ادارو متقاعدین کولی شي د خپلو تقاعدونو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړي یو شمېر محکمو ته عریضې وکړي نور جزئیات په دې راپور کې
له دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د لسګونو زرو متقاعدینو د بې برخلیکتوب او دوی ته د تقاعد حقونو له نه ورکولو وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې مسله محاکمو ته راجع کړې ده د طالبانو د حکومت مشر د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نوم یو سند کې چې تازه یو نسخه یې ازادي راډیو ته رسېدلې د خپل حکومت ستره محکمه مکلفه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د متقاعدینو د معاشونو د ورکړې وسوته در رسیدنې لپاره د تقاعد اړوند ځانګړي محکمې جوړې کړې د دغه فرمان په دویمه ماده کې چې د 09 جمادی الثانی 1446 هجری قمری د 1403 کال د قوس 13 سره برابر ده ورکړل شوی او ازادي رادیو یې خپلواک توګه نسی تاییدولای په کې راغلي چې د وزارتونو او یو شمېر ادارو متقاعدین کولای شي د خپل تقاعدي ترلاسه کولو د اثبات لپاره اړوند ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي چې دغه فرمان ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته رسیدنه وسی وړاندې راغلي چې بیا د محاکم ارایس د طالبانو د حکومت مالی وزارت ته واستوي او مالی وزارت مکلف دی چې د داوا د اړخ ته ځواب ووایي او په ټکو خپل ځانګړی استازی دی هم دغو ځانګړو محکمو ته ورمعرفي کړي د دغه فرمان نور بندونه او ماده هم د دغه موضوع پر قضایي او اداري پړاوونو متمرکز دي او عریضه کوونکي متقاعدین هم د داوا د یو اړخ په توګه یاد کړي دي په دې فرمان کې راغلي چې د متقاعدینو ادارې مکلف دي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد اړوند ځانګړو محکمو ته وسپاري او د غشان محاکمو ته هم دنده ورکړل شوې چې د دې پړاو تر بشپړولو وروسته په دې اړه خپل حکم صادر او اعلان کړي. د یاد فرمان په 15 ماده کې راغلي چې د تنخواګانو او تشکیلاتو د تنظیم کمیسیون د پر عمومي بودیجې د فشار د مخنیوي په موخه او د متقاعدینو د تنخواګانو د اجرا لپاره یو مهالویش جوړ کړي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې ځینې سرچینې وایي دا فرمان د متقاعدینو د اضافي ننګونو او سرګردانۍ لامل سوای. یوې سرچینې چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د تقاعد پر ریاست کې د هر ملکي او پوځي متقاعد اسناد موجود دي. د خدمت او پیسو میعاد معلوم دی. دا یو اضافي څیز دی. ولې د متقاعد محکمې په محکمې وګرځي؟ متقاعدینو حکم جرم او خیانت نه دی کړی چې محکمې ته ولاړ شي. دا پیسې د هغوی د برحالې پر مهال ورته وزه شوې دي. د دوی مسلم حق دی. مونږ په تقاعد ریاست او مالی وزارت کې اسناد لرو او هر وزارت کې چې تقاعد شوی یو اسناد لرو.
بلخوا ځینې متقاعدین وایي په دې دریو کلونو کې د سختو ستونزو لګاللو سره سره لا هم د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوو متقاعدینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
څلور کاله کېږي چې زموږ ماشونه نه دي راکړي. ژمی شو د کور د ګرمولو لپاره څه نه لرو. لرګي مو نه دي اخیستي. ماشومان مو وږي دي. هر څه مو چې لاریون وکړ اعتراض مو وکړ خو زموږ غږ څوک نه اوري.
اولادای ما خنک میخورند. چوب دارم د بهدر او دارم د نان دارم بدن د پیسه دارم.
تر اوسه په دې ژمي کې درې ځلې ورکړي ویلې چې دا مو حق دی درکول کېږي خو له بده مرغه لا یې هم ثواب نه دی راکړی. زه خپل ناروغ یم. یو وار مې مرسي سخته هم کړي.
هڅه مو کړې طالبانو د حکومت د مشر د نوي فرمان په اړه د دوی ویان زبی الله مجاهد وپوښتو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې د تیر کال په جدي میاس کې مجاهد بي بي سي ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون کې تعدیل راغلی او ضرب د ټولو تنخواګانې ورکړل سي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کوم مشخص دلیل پرته د تقاعد سیستم لغو کړ او د ملا هبت الله اخونزاده د فرمان له مخې د 1403 کال د لومړۍ میاشتې لپاره په افغانستان کې د ملکي او پوځي کارکوونکو له تنخواګانو پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره د 1401 کال د راپور له مخې کابو 1,70,000 ملکي او پوځي متقاعدین په هیواد کې موجود دي. تقاعد هغو حقوقو ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکوونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر 40 کلنو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت لبیا وکمنی دوه مخکې په دغه هیواد کې تر 1,500 زیات متقاعدینو په میاستنی ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالر تقاعدي پیسې ترلاسه کولې.
د طالبان د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکم ته راجع کړې ده. د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په عنوان یو سند کې چې تازه یوه نسخه ازادي راډیو ته رسېدلې پکې راغلي چې د وزارتونو په یو شمېر ادارو کې متقاعدین کولی شي د خپلو تقاعدیو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړی شویو محکمو ته عریضه وکړي. په همدې موضوع مو د پوهنتون له استاد ښاغلي نصرالله ستانګزي څخه پوښتنه کړې چې تقاعد یو ثابت حق دی، ولې باید محکمو ته راجع شي؟
جالبه خبر په دې فرمان کې هم دا ټکی ده. هر وخت قضیه یو محکمې ته ځي چې یو حق متنازع فيه وي، یعنی اختلاف وجود ولري، دا په داسې حال کې ده چې د تقاعد حق یو اقتصادي حق ثابت حق ده چې د شخص له معاشاتو نه اخیستل شوی او د زړښت په مرحله کې هغه ته باید بېرته ورکړل شي. یعنې دا اصلا ضرورت ته نشته چې دا حق د محکمې لخوا ثابت شي. دا یو ثابت حق ده. بنان د دغه محکمې جوړېدل یو اضافي حرکت او یو سرګردانی ګڼل کېږي.
استاد، د افغانستان په اداري نظام کې کله چې یو کس د دولت کارمند کېده یا دولت مامور کېده، هغه قرارداد ورسره امضا کېده. په قرارداد کې څه دي چې په قرارداد کې متن کې راغلي دي چې د دې د تنخواه یو برخه به د تقاعد لپاره ساتل کیږي او ورکول کیږي به وروسته له دې چې د کار پرېږدي؟
بله، د افغانستان قوانین له مخې د تقاعد سن د کار موده دا ټول په قانون کې تنظیم شوی وو. او کارمند کله چې یا کارکوونکی کله چې په اداره کې استخدامېده، هغه مکلف و چې هغه معین فرمونه چې د استخدام دپاره وجود لري چې یوه برخه یې د تقاعد د حقوق د کسر مسله وه، دا یې باید لاسلیک کړی وای. د هغې له مخې د شخص دا پیسې په حقیقت کې خپلې پیسې دي چې د بل معاشاتو نه ګرځول شوي دي ورته ذخیره شوی دي چې د تقاعد وروسته باید ورکړ شي تر څو چې دا شاس وندای یا مثلا کوچنی اولادونه ولري یا مثلا مېرمن ولري چې هغه کارونه لري او د افغانستان د تقاعد د مقررات له مخې باید دا حقوق ورکړ شي او باید ورکړ شي د لپاره د دوی ثابت حق.
بل خبر دا استاد چې هیوادونو کې نظامونه بدلیږي حکومتونه بدلیږي اما حقوق ثابت دي څه فکر کوي چې علت څه دی چې طالبانو د تقاعد د معاشونو په ورکولو کې تعلل ته مخه کړې ده؟ پیسې نه لري که نور مشکلات دي سیاسي؟
زه فکر کوم چې د پرچاین چې طالبان په اقتصادي او مالي ستونزو سره عمیقا مخامخ دي او دغسې مواردو کې ډېره پاملرنه نه کوي. د دې تر څنګ بل ستونزه دا ده چې دوی یعنی طالبان د خپل هغه برداشت له مخې چې دوی د اسلام نه لري د پخواني حکومتونه تقریبا دوی د خپل فکر سره په تضاد کې بولي او اکثرا دا انتقاد کوي دا مشروع حکومتونه نه وو په افغانستان کې. بنان د هغوی د کارمندانو نه یو نوع عقدوي برخورد نتیجه هم ګڼل کېدای شي.
دسې هم ویل سوي دي چې د تقاعد قانون عملا لومړی ځل په اسلام کې وضع شوی دی په احادیث کې راغلی دی.
د لومړي ځل لپاره د اسلام په تاریخ کې لیدل کېږي چې د حضرت عمر په زمانه کې یو روایت وجود لري چې یو یهودي سپینګیری چې په ښار کې ګدایي کوله د حضرت عمر چې امیرالمؤمنین و ولیدل شو او حضرت بیت المال نه په مستمر او دوامدار ډول معاش وټاکل شو. او د حضرت عمر استدلال دا و چې ځوانۍ کې له دغه یهودي نه جزیه اخیستل شوې اوس په زړښت کې په بیت المال کې ثابت حق لري او باید ورکړ شي. دا ویل کېږي چې دا د تقاعد د حقوقو د ورکړې اساس تشکیلوي.
د پانتون استاد ښاغلی نصر الله ستانکزی و چې موږ سره یې مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک ته باندې 1.3 میلیون افغانۍ زاړه بانک نوټونه له منځه وړي. دغه بانک نوټونه تیر ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د افغانستان له مرکزي، ختیځ او سویل ختیځو زونونو څخه د افغانۍ دغه زاړه بانک نوټونه راټول کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک او کارپوهان د افغانانو د بانک نوټونو پر سمې ساتنې او ورته پاملرنې ټینګار کوي. نور جزه د سنه ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د زړو پیسو انتقال او ترې ورځینې ګټه اخیستنه د خلکو لپاره یوه جدي ستونزه ده. د طالبان حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک وایي چې 340 میلیون افغانۍ او زیات زاړه بانک نوټونه یې له منځه وړي دي. یو شمېر ښاریان او هټیوال شکایت کوي چې په بازارونو کې کارول شوي پیسې ډیری وخت زړې او شلیدلې وي او دوی یې په ورځنیو راکړو ورکړو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي میرالم ازادي راډیو ته وویل چې د بانک نوټونو د ساتلو د څرنګوالي په برخه کې خلک خپله مسؤل دي.
منګ ور سره پام نکوو، سمې ساتنه نکوو، قات قات کوراوې خپل په جپ کې کیدو مرنګ رانه پی وغورځيږي وش کیږي. نو دا غڅ دي چې منګه هم په دې برخه کې ګرام یو. که موټر وان ته کرایه ورکو هغه نه اخلي او که مثلا سبزی والا ته ترکاری والا ته کراچوان ته دریګ واغه خو بیخی نه اخلي نه اخلي وځه دا زړی دي نه چلیږي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل
زه دا اوس د بازار نه تودا اخلم او ما نه زړې پیسې څوک نه اخلي. وای راته وای چې هر دکاندار ته نو وای دا زړې دي مونږ نه څوک نه اخلي. په دې اړه به زه هم د نه پاس کوشش کوم چې دا پیسې ښه وساتم او ورانه زړې نسی یا خراب نسی.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي سلطانیا ازادي راډیو ته وویل چې خپلې پیسې څنګه ساتي.
بکسا کې خوردره مخصوص برای پولای مزبوره و داخله
زړې پیسې مینه خوکیږي. زه پیسې بکسا کې کتم. یو شمیر کسان پیسې په خپل جیب کې دي او یا یو شمیر میرمنې په خپل غاړه کې چې دا یو ناسم کار دی او زمانه خوکیږي. ځکه دوی د پیسو د ساتلو په برخه کې بې غوري کوي. زه د پیسو د کارولو وروسته لاسونه مې په اوبو او صابون مینځم.
خود میگیرم اتمن دستای ما با آب و صابون میشویم.
ډیری ښاریان او هټیوال په دې باور دي تر کومه چې د افغانستان مرکزی بانک د افغانیو نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې او زاړه هغه راټول نه کړي د خلکو دا ستونزه به حل نشي. په جلال آباد ښار کې یو هټیوال احمد ازادي راډیو ته وویل
منګه د دې زړو بانکنوټونو سره ډېر مشکل لرو. یو خو چې 10,000 روپۍ بنډلې کړو تر داسې معلومېږي چې لکه 10,000 وړو راوړو انتقال هم ډېر مشکل وي. چانه سره اخلو بس ګورو یا ډېر وخت نسی ځکه چې د دې به ګورو پلستري ټول را بدل را بدل به ګورو. دا ډېر غدې موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه چې دا زاړه بانکنوټونه غونډ کاني او په ځای نوي بانکنوټونه بازار ته راوباسي.
د اقتصادي چارو په عبدالنصیر رښتیا وایي معمولا مرکزی بانکونه د خپلو سیاستونو له مخې هڅه کوي چې له بازارونو څخه زړې پیسې راټولې او نوې وویشي څو د سوداګریزو بازارونو په کاروبار کې ستونزې رامنځته نشي.
به هم پیمانی کې بنا پولهای مندرس شده را از بین میبرن.
دا د مرکزی بانکونو دنده ده چې زړې پیسې له مارکیټ څخه ټولې کړي. د دې ستونزې د حل لار په مارکیټ کې د ډیجیټلي پیسو کارول ده څو د بانک نوټونو له خرابېدو او د بیلابیلو ناروغیو د انتقال مخنیوی وشي.
از مندرس شدن و از انتقال امراض گوناگون جلوگیری به عمل بیاید.
پاندې حل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې تر 340 میلیون افغانیو زیات د افغانیو زاړه بانک نوټونه له منځه وړي دي. دغه بانک د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زاړه بانک نوټونه له مرکزی ختیځ او سویل ختیځ زونونو راټولې شوې دي. دغه شان د دې بانک لومړي مرستیال صدیق الله خالد هم درې میاشتې وړاندې په کابل کې د دې ادارې د پروګرامونو او لاسته راوړنو د تشریح کولو په ناسته کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې دغه بانک 1,000,000,000 د افغانیو زاړه او شلیدلې بانک نوټونه د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د هوارولو په موخه له مرکز او ولایتونو څخه راټول کړي او سوځولي او بازار ته یې نوي بانک نوټونه وړاندې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له ټولو غوښتي چې افغاني بانک نوټونه سمې وساتي او د ژر خرابېدو مخه یې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ماسکو وایي د روسیې جنرال د وژلو په تړاو یو ازبک شکمن کس نیولی دی. امنیتي څېړونکي په مسکو کې د 14 په غزای کې پلټنې کوي چېرته چې د ډسمبر په 14 یو لوړ پوړی روسی جنرال ایګور ګیرلوف او د هغه پرسل وژل شو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
روسی چارواکو د ډسمبر په 13 وویل چې دوی د هغه چاودیدونکي وسیلې د ځای پر ځای کولو په تړاو چې یو لوړ پوړی روسی جنرال پکې وژل شوی یو ازبک وګړی نیولی دی. دوی ویلي چې تورن کس په خپل جرم اعتراف کړی دی. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر جنرال ګیریلوف او د هغه مرستیال د ډسمبر په 18 نیټه سهار وختي په ماسکو کې د یوې ودانۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په رسمي توګه کوم کس یا ډلې د دې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اوکراین د استخباراتو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د اوکراین د استخباراتو د ادارې د ځانګړو عملیاتو پایله ده. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د ډسمبر په 13 په یو بیان کې ویل چې نیول شوی ازبک توران د اوکراین د ځانګړو ځواکونو لخوا استخدام شوی او روزل شوی دی. د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې په بیان کې ویل شوی د اوکراین څخه په لارښوونه مشکوک کس مسکو ته ورسید. هلته یې په کور کې جوړ شوی پیاوړي چاودیدونکي وسیله ترلاسه کړه چې په یوه برېښنایي سکوټر کې ځای پر ځای او د جنرال ایګور ګیریلوف کور مخې ته یې ودروله. روسی چارواکو زیاته کړه چې دا ځای پر ځای شوی بم هغه مهال چې ګیریلوف او د هغه مرستیال له ودانۍ څخه د وتلو په حال کې وو وچاودېده. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دغه مشکوک کس په 1995 کال کې زیږیدلی، په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 10,000 امریکایي ډالر ورکړل شوی. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو ادارې په وینا توران د عمري بند له سزا سره مخ دی. د روسیې د فدرالي خدمتونو ادارې د اوکراین د استخباراتو هغو افسرانو ته چې په دې طرحه کې ښکیل دي په موندلو او سزا ورکولو ټینګار کړی دی. 45 کلن ګیریلوف د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د تیری له پیل راهیسې در ټولو لوړ پوړی روسی پوځي افسر دی چې په یو ښکاره چاودنه کې وژل کیږي. د ګیریلوف وژنه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د اوکراین استخباراتي ادارې راپور ورکړ چې اوکراینی سارانوالانو د هغه په وړاندې تورونه درج کړي دي. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواک هغه ځانګړی ځواک دی چې د راډیو اکټیو کیمیاوي او بیولوژیکي ککړتیا په شرایطو کې فعالیت کوي. ګریلوف د روسیې افسرانو او جنگ پلو شخصیتونو له هغه ډلې څخه دی چې په روسیا او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوي سیمو کې وژل کیږي. د راپورونو له مخې د هغه مړینه یوه اونۍ وروسته له هغه ده چې د روسیې د کروز توغندیو جوړونکي کمپنۍ یو جک پوړی چارواکی له پلازمینې ماسکو بهر په ډزو ووژل شو. روسیا د اوکراین په جګړه کې له دې توغندیو کار اخلي.
اورسکان کې د لوړو زده کړو موسسو د 30 میلیون افغانۍ په لګښت د 15 پروژو چارې بشپړې او د هاتی دیوال د رغیدو چارې پیل شوې. په اورسکان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 پروژو چارې د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لب او د وسایدو د پارکینګ پروژې شامل دي. نور تجهیزات په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې چې پکې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایتو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د هاتی دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډو تالار دی او یو سولر سیستم دی او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ د تخصیص ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په حال اوس موږ افتتاح د دوو پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداري کې دي چې هغه یو لابراتواري مواد دی د پوهنتون د پارج د ډیر اړینو ضروری دی، او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دی. او غټ ګودام تقریبا چې څلویښت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت ته پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شان دي چې دا په الحال د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وای
چې کله تطبیکېږي پونتون لپاره د سانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر ساینس په ځای باندې حل کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه د یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پونتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
بل جوړیږي نور تعمیرات جوړ سي د وخت په چیرې دوه سره به خیر سره موږ غو نور پونتونونه چې دي ټول په پیوای هتا کې راسي او د پونتون اړوند کوم شان چې دغه خوندې سي د کمپیوټر لپ څخه ګټه اخیستل سي د غره کم پارکینګ مې مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راول هغه به محفوظ وي. نو ګټه ډیره لري زما په نظر.
جوړ سي وای دی د مست پروژه جوړ سي مست ورور پانتون جوړ سي زما هر مشکل چې دی باید ال سي وای دی وره.
په پای کې د هکې د دیوال درغونی د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو او غونډه د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونی ورد چې یادی پروژې د علم د وجې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې راډي او هیلو څرګندونه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د روان کال په اتو میاشتو کې د بېلابېلو جرمونو په تور 1400 تنه نیولي دي. په وینا یې په نیول شویو کسانو کې قاتلان، انسان تښتونکي، غله، د نشه توکو سوداګر او نور شامل دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي پخوا به په رڼا ورځ له دوی غلاګانې کېدلې، خلک به تښتول کېدل او نور ګڼو جرمونو به ترسره کېدل، خو اوس د هر څه تر ډېره کم شوي دي. دوی لوسنۍ چارواک غواړي چې د نورو جرمونو مخه هم ونیسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار امنی قومندانۍ کې د امنیتي چارو مرستیال مولوی محمد طاهر تیر ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي چې د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې د بېلابېلو جرمونو په تور 1440 تنه نیولې دي، چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته لېږلې او په نورو کار روان دي. د هغه په بیان په یاد شمېر کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت، د غلا، قتل، قاچاق او نورو پیښو په تړاو 940 کسان نیولې دي. مولوی محمد طاهر زیتوی چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې 328 پیښې ثبت کړي او په تړاو 315 تنه د لس میله وسلو، 8 موټرو او 6,175 کیلوګرامه مختلف نوع نشه یي توکو سره نیولې دي. امنیتي مسؤلین ژمنه کوي چې د امنیت په ټینګښت او د جرمونو په مخنیوي کې به خپل هڅې نور هم زیاتې کړي. د ننګرهار اوسیدونکي هم خوښتي چې د امنیتي ادارو لخوا په جرمونو کې ککړ کسان نیول کیږي او دوی له ضرر ژغورل کیږي. د دوی په خبره د طالبانو بیا واک ته رسیدو وړاندې به د ښار په منځ کې ډول ډول جرمونه ترسره کیدل او اندازې د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو وه. محمد اسماعیل او احمد ازادي راډیو ته وویل
غلاګانې وې، اختطاف او نور داسې جرمونه او څوک راوتای نه سوې، امنیت خراب، موبایل ویل کېدې، داسې ډېر کارونه کېدل چې د خلکو مشکلاتو سره مخ ول. اوس فعلا ماشاءالله دولت دې شانو مخه نیولې ده، دلې د غلا نشته، امن داس، امنیت دار سړی خپل کار پسې وځي، نه غلا شته، نه موبایل وایه نشته، نه بل څه. بس
د دې څخه د مخه موږ په ښارونو کې په ډاډه زړه باندې موبایل هم نشو راوویستلې، ځکه د غلا د خطر به و. همدارنګه په ډاډه زړونو باندې به ګرځېدلې هم نشولو، د اختطاف او همدارنګه د وژنې او د ربړونې ډېرې پیښې به رامنځته کېدلې. اوس لله الحم چې اسلامي عمارت حاکم شوی دی په افغانستان کې، موږ په ډاډه زړه باندې ښار ته ځو، همدارنګه پلور پیر هر څه مو په ډاډه زړه باندې دي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکي عبدالخالق راته وویل پخوا ډیر غله او مجرمین چارواکو سره تړلی وو، نو ځکه نه پولیس ورته څه ویلی شو او نه هم نور امنیتي ادارو، او هم دا لامل چې د خلکو سر او مال خوندي نه وو. خو اوس هغه شیان تر ډیره ختم شوي او دوی کولای شي چې د شپې او ورځې تر لري ځایونو تګ راته وکړي
او ډېر خسته کاري کړی دی. پوه شي دا اوس وخت کې چې دی پوه شي مونږ خسته په ډاډه باندې خپل سوله ییز توګه باندې خپل مکاتبو ته او همدارنګه شار ته تګ راته کولی شو، او دا کوم مشکلات چې هغه ټول ختم شوي دي. د امنیت په برخه کې خو بیخي ډېر کارونه شوي دي. د ننګرهار قومندانې او هڅې وکړي او کوشش وکړي تر څو چې دی امنیت لا ټینګ کړي او ښه سوله منځته راوړي.
یو شمېر کسان بیا وایي د بیروزګارۍ، غربت او اقتصادي ستونزو په وجه ځینې کسان غلا او د نورو کارونو ترسره کولو ته اړ کیږي، او که چیرته ورته د کار غم وخوړل شي نو پاتې غلاګانې او جرمونه به هم پای ته ورسیږي او خلک په آرام ژوند وکړي.
د سپورتونی خبرونه درته هم لر خوښ خبرونه. طالبانو د حکومت بارنی چار وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستنزی په افغانستان کې لرسنیو سره د طالب چارواکو پر چلنې مکه وکړه او ویل چې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چارشمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبري کول ویل چې هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپلواک فعالیتونو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو مخې په افغانستان کې ویډیویي او غږیزې رسنۍ او همدارنګه د رسنیو کارکونکي د طالبانو د حکومت له زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي. روپای ټولنه وایي د داخلي بي ځای شوی رسنیدونکو افغان کډوالو سره مرسته کوي. روپای ټولنه دا خبره د چاړشمبي پورې د ماجدونو د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا په خني ټویټر لیکلې. د دې ټولنې په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دي. افغانستان یو لاغي ودونه څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان پیو راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیل ودونه ته کډوال شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل یم او د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ، د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په دوو نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان ښودل شوی دی. د زیمبابوې پر وړاندې دوو ټیسټ سیالیو ته 19 کسیز افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ پنځمه اونۍ هم بشپړه شوه. کومه لوبډله مخکښه ده؟ هندوستان له استرالیا سره درېیمه ټیسټ سیالي برابره کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. پاکستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله، خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې. روانه اونۍ د کرکټ دوو مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاعد اخیستی دی. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان او زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ. هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده. د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلې، د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمېنې هراره کې پیل شو. لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه، خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه. افغان لوبډلې په چو وګټله، خو زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول، 44 منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې. د افغانستان په توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزي 4 او علامه محمد غزنفر یوه وکټ واخیسته، خو یو اربیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنکړه او په دې سره د سیالۍ بې پایلې پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نو دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبه ته راستون شوی و او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علي خیل پکې د وکټ ساتونکي لوبغاړي په توګه دنده ترسره کوله. دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 19 او دریمه د ډسمبر په 21 نیټه ترسره کړي. خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړې ده. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده او د دې ترڅنګ یې 3 اضافي احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې اعلان شوي لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرست کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي، نو له هغه مخې انتخاب شوي دي. په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، صدیق الله اتل، ریاض حسن، عبدالمالک، بیر شاه محبوب، افسر زازای، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، ساحر خان، راشد خان، یمین احمد زی، نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوړه شوی دي. د لوبډي ځل لپاره اسمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکخ بل جوړونکي و هم د لوبو ته انتخاب شوی دی. همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی، او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکخ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی. دغه راز ناصر جمال، ضیاء الرحمن شریفی او ابراهیم عبدالرحیم زیبیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوی دي. که څه هم په اعلان شوی لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلی دی چې دغه د ویزې ستونزه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمدشاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یادو لوبغاړو ته د هیواد دننه ننګرهار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرسټ کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
د احتیاط ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ را باندې پانه چې بل سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ ان څه خراب خراب چرس څه خدمه شیشې ته خدمه
د ځانم چې وړي کې وي کمزور امي هغه مسلم شو هله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس احتیاط هم لري
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته. د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي او مخکښه لوبډله د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړې ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور, دغرا صرافان هرات څلور, استقلال کابل څلور, عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغرا خراسان فاریاب, جوانان پیروزی, سرسبی اشلر, خدیم اف سی او اینو میډیا هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فیدریشن د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڑه ترسره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوې دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیومغل شوي. دا ویل ده چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ. هندستان د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندې وساتلې کله چې آکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپل لوبډلۍ له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې ویکټې د غورځولو چانس و چې هند یو بار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال ترلاسه کړ چې دغه سیالي کنه شي ګټلې نو مساوي به کړي. همدغه څه وشول, دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د استرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. استرالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ استرالیا ته 125 او سټیف سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومراه شپږ لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې خپله لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزورې ترسره کړه. یوازې کیل راهول 43 او رویندرا جدیجا 10 منډې وکړې. خو د آکاش دیپ 1.5 چټکو منډو هند له ماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسټرالیا ته پاټ کمنس 4 او مچل سټاک 3 لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 15 ورځ وه آسټرالیا په 90 منډو و لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسټرالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګټ ورکړی و خو د لوبې ډېرې وروستۍ او کمې شېبې پاتې وې چې په دې سره آسټرالیا هند ته یوازې 2.1 اور ترسره کړ او هند اته منډې وکړې. خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند آسټرالیا ته ماتې ورکړې وه خو دویمه سیالي بیا آسټرالیا د 10 وکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25 نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغاړو کې پیل شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
ورسته لاغې چې د سویلی افریقا لوبډلې پاکستان ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د یورزنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 12 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنریک کلاسن 6 منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علي آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر زر وسوځېدل، خو بیا یې هم وشو کړی چې د لوبې په وروستي اوور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علي آغا 2 سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سوراباډا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 2 نورې سیالۍ د ډسمبر په 12 او 22 نیټه ترسره کړي. وروسته له هغې چې د هند او آسترالیا ترمنځ 3مه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده، د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې 9 لوبېدلی خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 1600 ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی، 200 پاڼۍ کړي دي او په دومره سیالیو کې 1500 وکټې اخیستي دي. دغه راز یې په 1600 یو ورځنیو سیالیو کې 1650 او په 1500 شلوریزو سیالیو کې 2 اویا وکټې ترلاسه کړي دي. هغه په 340 تجارتي شلوریزو سیالیو کې بیا 310 وکټې اخیستي. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 190 وکټې اخیستي دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه، 1600 سیالیو کې 3503 منډې کړي دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې 1.5 سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو په دې بهیر کې د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر تیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. 6 کلن تیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله وویل چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. تیم ساوتی په 1600 ټیسټ میچونو کې 203 پاڼۍ ترسره کړي دي او د یو چټک توپ اچونکي په توګه 391 وکټې اخیستې وې. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2250 منډې هم کړې وې چې 0.5 سلیزې هم وهلې وې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړې مرکه در تخبرو. زموږ د دې ونې د مرکې میلمه فرهاد فدائی دی، نور په مرکه کې ووري.
فدائی صاحب ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوې پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوې ونه ګټلې. زیمبابوې پیاوړې شوې وه که افغان لوبډله کې د نویو ځوانانو راتګ زیمبابوې ته د ښو مقابلو چانس ورکړی و؟
د زیمبابوې په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی شو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی و او غومره ایفرټ او څومره فل ګیمس باید افغانستان کړی وای وی نشو کړی، نو د هغې له وجې نه هم موږ هغه اوله لوبه وبایلله. بېرته افغانستان ډېر ښه قوي کمبیک وکړ، خو خبره دا ده چې دا هم د زیمبابوې هوم کنډیشنز دي او پچونه خپله تبه جوړي او د فاینل د لوبې وکټ خو بیخي ډېره سخته وله. تاسو کتل چې بال پکې یو راجی کېده یو بیخي پکې ټیټ پاتې کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالاتو ته کتلو سره یا د شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان خلوب کړی ده. خو په زمن کې افغانستان د زیمبابوې سره د شلوریزو سیالیو دغه لوبلړۍ ته د تجربې له نظره هم کتل، نو هماغه یو څه ازمایښتونه چې سړی کوي نو دا خطر په ځان مني چې ګواکې حتی کېدی شي زه بیخي لوبه ونه ګټم. او هغه دا اوس افغانستان د دریم پوزیشن او د څلورم پوزیشن لپاره لوبغاړي پیدا کول، په ځانګړي توګه باندې څلورم پوزیشن باندې افغانستان هغه د میډل آرډر تشه غوښتل سي ډکه کیسې مخکې سیالیو کې ډېرو ته پام سوی و. او په زمن کې په سر کې د نوي ځوان راتګ د صدیق الله اتل راتګ، نو خامخا تر څو سي هغه انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځای پیدا کوي او تر څو سي د هغه پرشر کمیږي نو خامخا لګ وخت باندې سي. نو د دې سوال په جواب کې سي آیا افغانستان خلوبه ونه کړه او یا زیمبابوې پیاوړی سوی وده؟ زه فکر کوم چې زیمبابوې هم پیاوړی ده، خپل هم کنډیشنز کې ده، ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي ورسره شته، ښه کرکټ کوي، مثلا براین بینټ ښه کرکټ کوي، ډیون مایر سي په شلو ورځو سیالیو کې ون ډاون راته ښه بیټسمین ده. بل دوی دغه اوپننګ پیر سدا مارومانی او براین بینټ دوی په پاور پلے کې ډېر ښه سلوور کرکټ کوي او اکثره هغه د میډل آرډر پرشر د میډل اوورونو پرشر په خپل میډل آرډر باندې کموي. نو په ټوله کې که چېرته وګورئ زما په نظر سي دغه دلایل کېدلی شي.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغیز لري. د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي، دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه سي د افغانستان د شلو ورځو سیالیو او د یو ورځنیو سیالیو لپاره جوړه سوې ده، واقعا ډېره اغیزمنه ده. او د دې هغه تاثیرات که چېرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼۍ مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته په یو ورځنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پاڼۍ مخته وړې چې 200 څخه پورته منډې دوی په یو ورځنیو سیالیو کې د پاکستان او همدارنګه بنګلادیش په مقابل کې کړې دي. بیا په شلو ورځو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکتل چې څو څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼۍ وکړل، نو دوی ترمنځ یو ډېره ښه کیمستري ده. او وایي دوی د کرکټ یو ډېر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډېر کوئک دی، رننګ بټوین د وکټ دوی ډېر ښه ده او دغه کمبینیشن او کیمستري دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې عجل ورپسې ورځي نو هغه مس کمیونیکیشن ډېر کم کیږي. خدا دې مهره نه سي ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سي 8 سلیزې او د دریس کلنې په عمر کې سي ډېر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلسټون لاسته راوړي، دغه ډېر غټ لاسته راوړنه لاسته راوړه. داسې مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغسې که تاسو وګورئ نو هغه وخت د سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوي لوبغاړي ورسره تلل، مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې، عبدالمالک ته چانس ورکړی سو، صدیق اتل ورسره راغی. نو ګربز په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده، سیالۍ یې هم مخته وړي دي او دا د ګربز کرکټ ده چې هغه تیزه لوبه کوي او د تیزه لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کېږي چې د لاسه ورکي، خو بیا اکثره دا هم کېږي چې دی په مخالف لوبډلې باندې پرشر اچوي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي. نو خامخا د ابراهیم او د ګربز جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره، خو په نشتون کې هم زه فکر کوم چې ګربز خپله کارکردګي کړې ده او ښه کرکټ یې کړی.
په دوی ځوانانو کې صدیق اتل او زبید اکبری ته سترګې وي، ولې خو نه ځلېدل؟
زه فکر کوم چې په یو یا دوه سالو باندې د چهار ځوانه به لږه ګرانه وي جناب صاحب صاحب، خو صدیق اتل هغه کوم شاتونه چې ووهل اگر چې ډېرې لږې منډې وکړلې خو ښه کرکټ یې وکړ. وکټ لږه نابلده وه، دی سر وکټ سره لږ نابلد و، مثلا هغه یو میچ کې سید لږ څه سکور وکړ، یو څو څلوریزې ووهلې، بیا په کور کې کیچ څه د سر سره ما خبرې وکړلې، دی ویلې ما په خیال زه باونس به لږ راجک سي، خو هغه بال لږ کېناسته دې لپاره چې کله دی ګوره هغه یې ډرایو وکړ، بیټ مخه خلاصه کړه، نو هغه صرف د کور فیلډر ته کیچ شو، داسې نشو چې هغه اوچت لاړ سي یو څلوریزه پرې راسي. نو دا ښکته چې دی خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشار یي خامخا د ایمرجنګ نه د نړیوال سټیج ته راتګ او د دې خپل یو فشار ته په ده باندې څومره چې دی به ډېر وخت تېرېږي هغومره به دی انشاءالله عادي کېږي. دا یو واقعیت ده چې دی د افغانستان لپاره یو ډېر غټ کرکټر کېدلی شي انشاءالله،
د دې په کرکټ کې ټول ناغټه ځانګړتیا دا ده چې د ډېر منټل ټفټنس ډېر خلري لکه ذهني لحاظ ماشاءالله ډېر پیاوړی ده. او موږ وکتل چې په ایمرجنګ لوبو کې د افغانستان لپاره د دې بریا سبب شو. زبید اکبري بیچاره صرف دوه لوبې وکړلې. اوله لوبه کې دی رن اوټ نو په هغې باندې د ده قضاوت کول بله ګران وي، او په دومه لوبه کې وکټ ډېره ګرانه وه او ان ایون باؤنس پکې. نو هغه داسې وکټې چې په وکټې باندې دي ډېر ښه بیټسمینان هم کله کله رنزونه نشي کولی. بیا زبید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار به مو، نو زه فکر کوم چې بیا هم ناهیلي کېدل صحیح نه دي او انشاءالله دوی ته باید سترګې په لاره اوسو. او دا ښه ده چې افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي انشاءالله.
د ورځنیو سیالیو پیل ښه و خو ورخ سیالي خرابه کړه. لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه.
متاسفانه است د آب و هوا حالات دلته ډیر ښه نه دي. دسې ویل کېږي چې دغلته سایکلون راغلی ده، او سایکلون دسې دسې د نورو هیوادونو نه د افریقایي هیوادونو لخوا سم دغه طوفان را روان ده، او باران به مسلسل شکل باندې. او د سایکلون یوه ځانګړتیا ده، داسې باران تیب سي نو ټوله ورځ باران وي، داسې نه شي یو دفعه تیز باران وشي او بیا د باران ودرېږي. نن ورځ ښه ده، نن باران نشته خو موسم ډیر مزهدار ده. خو سبا ته بیا یو څه د ورخت وړاندوینه شوې ده، غیب الله پوهیږي. خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی سي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي. واقعاً چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خرابه کړه، خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فیګرز واخیستل، څلور وکټې واخیستې، سلام اتلس منډې ورکړلې. نو د دې دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره، او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره چې دی د ټیسټ سیالیو برخه هم ده انشاءالله، افغان سي ګټه لري انشاءالله.
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي، عبدالمالک او صدیق تل د مسؤلیت ته راغلي دي. د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دی او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سم ترسره کړي؟
متاسفانه سي رحمان الله ګربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده. نو په ورځنیو سیالیو کې به نوي اوپنران وي. زه فکر کوم چې دا د دې لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څخه ګټه واخلي. عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده، په ډومیسټک کې ډېر زیات رنزونه کړي دي. د فضل حق فاروقي خبره زه اکثره تکراروم، هغه وایي زما په اند ټولو نه ښه بیټسمین په ډومیسټک کې عبدالمالک ده. او صدیق تل خو موږ تاسو لیدلی د ایمرجنګ کې څومره ښه کرکټ کړی ده. نو الله مهربانه ده چې انشاءالله دوی به دغه مسؤلیت په ښه شکل باندې غاړه ږدي. او انشاءالله انشاءالله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې دي ګورباز او د ابراهیم زدران علاوه دا سیبل پیاوړی جوړه دی، عبدالمالک او د صدیق تل په شکل کې وګورو. رائټ هاند لیفټ هاند کمبینیشن ده، دواړه متفاوت کرکټ کوي. عبدالمالک سدا هغه اٹیکنګ کرکټ کوي، او صدیق تل سدا هغه پیور ټایمنګ ده. نو زه فکر کوم چې انشاءالله د دواړو جوړه هغه کمبینیشن ښه ده. د دوی ترمنځ به دغه سټرایک روټیشن کتل کیږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمستري ښه سي، څومره دوی یو بل سره زیاتې نیمتونه وکړي، انشاءالله هغومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کیږي.
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو له انده به د ولس کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګورې د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی. نو خامخا دا ضرورت وسي هغه کمبینیشن ورته جوړ سي. ټولو نه مهمه خبره دا ده چې راشد خان بیرته ټیسټ سیالیو ته راوګرځي، او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات ښه خبر ده. ځکه چې د راشد خان پر مړ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي. د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر ځوان لوبډل مشر سوسې بنګلادیش ته مستر توپیر باندې ماته ورکړله. نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیولی شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فهم کېدی، او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم وي. او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته، عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته، خپله لوبډل مشر حشمت الله شاهدي ده، خپل د موږ ون ډاون بیټسمین رحمت شاه ده، او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالۍ ته راغوښتل کیږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده. خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالۍ ته موږ لږ تم شو وګورو چې دا څنګه مخته ځي، د دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالۍ لپاره به اسانه دیولس کسیزو لوبغالو ټاکل.
ورسته پښتنه دا ده د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي او اسپاد دوری او ځینې نورو لوبغاړو په انتخاب خوا بد دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
ابراہیم عبدالرحیمزی واقعا سیخ لوبغاړی ده، عثمان نوری تاسو یاد کړئ، داسې نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي، نو ځکه خلک ورته خوا بد دي. ګورئ دا خو د سلیکشن کمیټې کار ده، څوک چې هلته ناست دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا درسره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي، او انشاءالله ډیر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کاشکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل څومره پیاوړی گزری دي، همداراز ابراهیم عبدالرحیمزی مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې ښه کارکردګي ښیي. نو کله کله داسې نی چې د لوبغاړي په باره کې موږ سره مکمل معلومات نه وي، هغه لوبغاړی لا چمتو نه وي یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو انشاءالله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزی، عثمان نوری او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي، دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا دوی ته زمینه جوړه شوې ده چې دوی سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ده کنه چې په یوه لوبډله کې یوولس کسه راځي، یا په یو سکواډ کې چې د یو لوبډلې لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي. افغانستان خلک داسې پنځلس څه ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې د هغوی عملته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ټیسټ سیالۍ ډېرې شي، او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپل کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ، او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
مستانا ملا بدار نلری وقت برازی